کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمه بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې په روسیې کې د افغانستان د سولې په حقله یو ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي دي چې په شمالي کوریا به اقتصادي بندیزونه تر هغه وخته پورې لګېدلي وي چې دغه هیواد غیر اتومي شوی نه وي او د لوګر د خروار په ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې حکومت له پامه غورځولی دي د راپورونه لږ وروسته ورې خوال د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري
السلام علیکم پرون د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس پیل شو د کانفرنس چې د روسیې په قربتوب جوړ شوی و د افغانستان د سولې عالی شورا او طالبانو په ګډون د دوه سیوادونو استادو په کې برخه اخیستې و د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په وینا پرانیستل شو لاروف په خپل وینا کې ویل چې د ماسکو فارمیټ په نامه د دې غونډې هدف دا و چې د غونډې ګډونوال په ګډه د بین افغاني ډایلوګ یا تفاهم او د نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د پخلاینې لارې چارې ولټوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې د افغانستان د ټولو هغو کوښښونو او هلو ځلو ستاینه او قدردانۍ کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ په هیواد کې د یو دوامدار سولې لپاره لار خلاصوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دی چې نن د شنبې په ورځ به د 1400 لمریز کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان سي تر اوسه پورې جمهور رئیس اشرف غني او په نوې ډلې کې د افغانستان پخوانی سفیر شهدا محمد عبدالي خپل کاندیدي اعلان کړی ده په برتانی کې مشته سوري د بشري حقوقو د څاري داري ویل دي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي برید کې شپږ وشت ملکیان چې 14 ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي د څار دغه ډلې ویل دي چې د غبرت د سوري په ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې په یو پټن ځای باندې شوي دي د سوري د بشري حقوقو د څاري داري زیاته کړې ده چې په وژل شوو کې نه ښځې هم شامل دي چې اکثره د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خپلوان دي د غبرت د عراق سره ته نږدې د هاجان سیمې ته نږدې شوي دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا د نوي بندیزونو په لګولو غور کوي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې نه د مخه چې روسي د شمالي کوریا په خلاف د اقتصادي بندیزونو په باره کې راغوښتي وه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی خبریالانو ته وویلې په داسې حال کې چې پیونګ یانګ تقریبا په یو کال کې اتومي یا د بالستیک توغندیو ازمایښتونه نه دي کړي دا د رژیم په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره کافي نه
و The president and Kim have had a summit. They're talking about having another one at the first of the year. Secretary Pompeo has been
among dear security. Jamhur Reis aw Kim yow ali gonda kade wa doy de we bale gonda pabarak khabari kawi. د بهرنۍ چارو وزیر پمپیو د کال په سر کې څو ځله شمالي کوریا ته سفر کړو موږ نظامي تدویقات ودرولې دي ځکه نو موږ تر اوسه پورې ډیر څه کړي دي او موږ نه غواړو دغه اقتصادي بندیزونه لرې کړو ځکه دوی لا تر اوسه داسې څه نه دي کړي چې هغه د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو تضمین وکړي حال ویل احتمال لري د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر مایک پمپیو او د شمالي کوریا د لوړ رتبه مامور تر منځ فسخه شوو خبرو تقسیم اوقات به بیا جوړ شي
د امریکا د مالی وزیر ویل چې ډیر ژر به د بانکونو تر منځ د سویفت یا د شبکې تبادلې د ایران د مرکزي بانک او د هغو مالی بنسټونو سره چې بندیزونه پرې لګول سي په بشپړ توګه کته سي د امریکا د متحده د مالی وزیر سټیفن مونچن په ټویټر لیکل دي چې د سویفت شبکه خپل خدمتونه د ایران مرکزی بانک او د غیواد تحریم سوو مالی بنسټونو سره کته کوي ښاغلی مونچن زیاته کړه چې سویفت د نړیوال مالی نظام د یووالي لپاره د سم تصمیم نیولو په حال کې دی د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د امریکا د بندیزونو وروستۍ پړاو د دوشنبې په ورځ یعنی د نومبر په 15 د سهار راسي په رسمي توګه پیل شو امریکایي مقامات ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه د تراګرۍ نه په ملاتړ او په سیمه کې د بې ثباتۍ په رامنځته کولو تورنوي خو ایران دغه ټول تورونه بې بنسټه ګڼي او ردوي بلې خوا د ایران د تیلو په صادراتو نوي بندیزونه لګول سوي دي چې ګواکې د تهران دا تهران د منځني ختیځ په یو شمیر کړکیچونو کې د پلاسوهنه تورن دي. واشنگتن په نورو هیوادونو هم فشار زیات کړی دی چې له ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي، خو د بیو لوړېدو له ویرې امریکا د ایران د تیلو تر ټولو لوی پیرونکو لکه چین، هندوستان، جنوبي کوریا، جاپان، ایټالیا، یونان، تایوان او ترکیه مستثنا اعلان کړل. د ایران د تیلو پلورونکو اته لوی هیوادونه د دې هیوادونو د تیلو د پلور 80% برخه جوړوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنډونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا را دن واوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا را د سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن اوریدا هم درون خبرونه لمړی مطلب. په روسیې کې د افغانستان د سولې په حق لا یو ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسیده. د سولې عالی شورا وایي دغه شورا پلاوی په غونډه کې زر تر زره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د روسیې په پایتخت مسکو کې دغه هیواد په قربتوب د افغانستان د سولې په تړاو د اوږد انتظار وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا او وسلوالو طالبانو په ګډون د دولس هیوادونو د اسادو غونډه د کابل پر وخت شاوخوا 12 بجې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سیلګی لاروپ په وینا پیل شو. ښاغلی لاروپ په خپله وینا کې ویل چې د مسکو پرمټ هدف دا دی چې د غونډې ګډونوال په ګډه د بین الافغاني ډیالوګ او د نړیوالې پخلاینې لپاره لارې چارې ولټوي. سیلګی لاروپ ویل چې د افغانستان لانجه یوازې په سیاسي لارو چې د دغه هیواد ټول خلک پکې شامل وي حل کېدای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د سولې عالي شورا او د وسلوالو طالبانو د اسادو د ګډون له امله مننه وکړه.
په نننۍ غونډه کې د دوی ګډون به د یو داسې چاپېریال د رامنځته کېدو په برخه کې مرسته وکړي چې د افغان حکومت، طالبانو او د افغانستان د سیاسي او ټولنیزو ډلو د استادو ترمنځ د مخامخ تماسونو لپاره زمینه چمتو کړي.
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مرسیل حاجي دین محمد په مشرۍ یو څلور کسیز پلاوی برخه لرله. طالبانو هم د خپل قطر د سیاسي دفتر څخه 15 کسیز پلاوی چې شیر محمد عباس سانګزه، مولوی عبدالسلام حنفي، مولوی شابودین دلاور، مولوی زیر رحمان مدني او محمد سهیل شاهین پکې شامل وو دی غونډه تاسو ولې وو. د دې غونډې په پای کې د سولې عالی شورا وایان سید احسان طاهری امریکا غږ آشنا رادیو سره له مسکو څخه په یو ټلیفوني اړیکه کې هیله او خوده شي دا غونډه به د دغه شورا او وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره پرانیزي.
مهمترین پیام شورای صلح افغانستان در جنب پیام هایی که ما ارائه کردیم
تر ټولو مهم پیغام چې د سولې عالی شورا په خپلو پیغامونو کې وړاندې کړ دا و چې هر ګام چې د افغانستان د سولې د بهیر په ملاتړ پورته کیږي باید د افغانستان د خلکو आवाज درناوی وشي. د دې لپاره چې د خلکو غږ یو دی او د افغانستان خلک د سولې د بهیر مالکیت او مشري په غاړه لري او د سولې د بهیر چټکتیا او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د ژر خبرو پیل لپاره موږ سره مرسته وکړي ترڅو په ګډه د بین الافغاني خبرو غونډه جوړه کړو
در جنب مذاکرات بین الافغاني تدویر کنیم.
په ټولنیزو رسنیو کې چې د مسکو د غونډې کوم عکسونه خپاره شوي پکې په روسیې کې د افغانستان د پخواني سفیر عبدالقیم کوچي عکس هم د افغان پلاوي تر څنګ لیدل کیږي. ښاغلی کوچي څو میاشتې وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت لخوا تقاعد ته سوق شو او پر ځای یې عبدالطیب بهان په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. تر اوسه په دې غونډه کې د ښاغلي کوچي د ګډون په اړه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې د مسکو د جمعې د ورځې غونډه د مسکو پر مټ په نوم د تېرې غونډې پر دوام غونډه نه ده بلل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د مسکو پرمټ په لومړی غونډه کې د افغانستان په ګډون د مستقلو هیوادو اساسو ګډون کړو او په نننۍ غونډه کې طالبانو اساسو هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی به طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د وزارت وی د مسکو په غونډه کې د سولې عالی شورا د اساسو ګډون د خپلواک ادارې د اساسو په توګه دی. طالبانو تر اوسه د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه غونډې د ګډونوال پر وینا طالبانو لوی غوښتنه یو ځل بیا د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش اعلان اولو. په ټولنیزو رسنیو کې د غونډې په پای کې د طالبانو اساسو په سرګندونو کې هم همدې مسلې ته اشاره شوې ده. په مسکو کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د پنجشنبې په ورځ افغانستان او سیمې هیوادو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د مسکو په غونډه کې چې د سیمې د هیوادونو د استازو او د قطر د دفتر څخه د طالبانو د استازو ترمنځ وشوله، د بین الافغانی مذاکرات لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ او همغږۍ د زیاتېدو لپاره وه. په دې اړه زموږ همکار سمیع الله جلالزی د سولې د عالي شورا د ویان احسان الله طاهری سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
نشست کې در مسکو په حضور
کومه غونډه چې په مسکو کې د سیمې د هیوادونو د استازو د قطر له دفتر څخه د طالبانو د تحریک د نمایندګانو ترمنځ جوړ شوې وه، ډېره ښه غونډه وه. د غونډې هدف دا و د سیمې کومو هیوادونو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره همکاري وکړي او خپلې ژمنې ګړندۍ او کومې ژمنې چې کړې وي عملي ګامونه پورته کړي. همدارنګه د سولې د پروسې څخه د ملاتړ په برخه کې دي د همغږۍ او انسجام کارونه د افغان حکومت سره په همغږۍ پر مخ بوزي.
چیزایی که بحث شد در اونجا، یکیش بحث خروج نیروهای خارجی هم بود.
حقیقتا چی پر بحث وشو، یو یه د امریکایی ځواکونو په ګډون د بهرنی ځواکونو وتل و، اما موږ تر دې مخکې له قید او شرط پرته وسلوالو طالبانو ته یوه بسته وړاندې کړې چې اوس هم د تطبیق وړ ده او پکې ویل شوي چې د هر مورد په اړه چې بحث غواړي د خبرو میز ته دې راشي او له افغان حکومت سره دې په بین الافغاني مذاکراتو کې پرې بحث وکړي. د تیرو تجربو له مخې بین الافغاني تفاهم د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر ګټور دی.
خب این نشست که رب میگیره با میزبان و کشورهای منطقه
دا غونډه په کوربا او د سیمې د هیوادونو پورې اړه لري. د غونډې د مسکو د فارمت له غونډې توپیر درلود. دا غونډه ټاکل شوې وه چې د مسکو فارمت غونډه وای، خو د مسکو غونډه شوه ځکه اجنډا پر یوې موضوع وه او کوم بحث چې کېږي په دې اړه نه دی چې دا غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو مدیریت کوي. نن مذاکرات ونه شول او یوازې د خبرو د پیل لپاره یو بحث وشو. هیله من یو دا بحثونه د سیمې او نړۍ په کچه وشي تر څو هغه څه چې افغانانو له نړۍ او سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي له موږ سره همکاري وکړي، او که د افغانستان مشکلات هوار شي نو د سیمې د مشکلاتو د هوارېدو لامل کېږي، او که تشویش وي نو په سیمه کې به تشویش هم موجود وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
ترنځونکو د خبرونې دا مطلب مهم په مسکو کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په حق لده. د امریکا د متحده ایالاتو د ملکی مامورانو په چیر پوزي جګپوړي قماندانان هم په دې نظر دي چې د افغانستان ولسکلن جنگ نظامی حل نه لري او باید د افغانانو تر مشرۍ لاندې د حل یو لار ورته ولټول شي. خو د افغانستان په حکومتي ادارو کې فساد، د حکومتي چارواکو خودغرضي د دې سبب کیږي چې د سولې حل زلې تر اوسه کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د خبره په افغانستان کې د امریکا د پوز په خوانی مشاور او د افغانستان د چارو څیړونکي قمر الدین جبرخیل زمونږ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړی دی چې په ګډه اورو.
جبرخیل صاحب، په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه وشوه. طالبانو په بیان کې ویلي چې دا د سولې غونډه نه و بلکې د سیاسي حل د لټولو لپاره یو کوشش و، خو د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا حیات دا هیله لرله چې طالبان سره د سولې خبرې وکړي. د دې ضد و نقیض دریځونو اصل وجه څه ده؟
اوله موضوع خو دا ده چې د دوی دواړو اړخونو ترمنځ همغږي نشته ده.
بله،
دوی یو د بل د اجنډا نه خبر نه دي، ځکه یو په بل باندې اعتماد نه لري. نو دوی په یو فکر باندې ځي، هغوی په بل فکر باندې ځي. طالبان مجبور او مکلف دي چې د خپلو تمویل کوونکو منابعو لکه پاکستان د هغوی هغه ستراتیژیک اهداف هم په خپل برنامه کې مطرح کړي.
بله،
د دې خوا طرف نه د سولې د عالي شورا نمایندګان چې لاړ دي، دا پخواني مجاهدین دي. په حقیقت کې دغه جګړه، دغه مشکل خو ټول دغه پخوانی مجاهدینو او د طالبان ترمنځ را پیدا شوی ده.
بله،
دلته اوس په جګړه کې دوه دخیلی جناوې ناستې دي، یو بل سره خبره کوي، سوله کوي. حال دا ده چې دا درېمګړی کار ده چې هغه قومي مشران، هغه د افغانستان منور او با عزت اشخاص وسیږي چې هغه به طرفه جانب ولري، کوئی طرف ته ارتباط نه لري. دا هغوی کار ده.
که منگ نړیوال اړخ ته وګورو متحده ایالاتو حکومت دا خبره بار بار کړې ده متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حل چې د افغانانو په مشرف او د افغانستان جنگ د پای ته رسېدو سبب شي او په آینده کې پر امریکا او د امریکا پانډیوالانو باندې د حملو د مخنیوي تضمین پکې وشي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم دا خبره کړې داسې یو سیاسي حل په افغانستان کې غواړي چې ټول ولس پکې شاملی دواړه د سولې او روغ جوړې خبرې کوي. د دیو ترمنځ هم کومه هماهنګي نشته. پخوانی رقابت او سیالي په خپل حال ده.
دا خو واضح خبره ده. واضح خبره ده هر یو غواړي چې په منطقه کې خپل ستراتیژیکي ګټې ولري. په واضح د افغانستان موضوع نه ده بلکې د ټولې منطقې موضوع خبره ده.
بله
بله خبره ده چې دوی دواړه خبره کوي د افغانستان د ولس ولې دواړه د ولس سره ولاړ نه دي. یو طرف نه هغه زاړه پخوانی مجاهدین او کمونستان دي هغه مخکې کیږي د کابل د حکومت لخوا نه. بل طرف نه روسیې طالبان را مخکې کړی دي. استاد ماته دا وایي چې آیا طالب د افغانستان د ولس نماینده ده او که دا پخوانی جنگي ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې دي یا کمونستان دوی د افغانستان د خلکو نماینده ګان دي. په حقیقت کې دا یو هم د افغانستان د خلکو نماینده نه ده. که دوی واقعا غواړي چې دا موضوع حل کړي نو باید د افغانستان د خلکو اصلي نمایندګان قومي مشران لکه مخکې مې چې درته ویلې با عزته خلک با رسوخه خلک چې هغه واقعا د خپل وطن سره د هیواد سره مینه لري او هغوی ته بین ملي روابط هم د امریکا سره هم د روس سره قدر لري. داسې یو قشر داسې یو طبقه باید رامنځته شي.
تاسو خو د امریکا د لوړ پوړو جنرالانو سره چې په افغانستان کې کار کړی دی بار بار کتلی دي دوی څه وایي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره څه پلان لري؟
تر کومه پاده پورې چې زه معلومات لرم زه د خلکو سره ارتباط لرم دوی ټول په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره خوشبینه دي ځکه چې نظامیان هغه وخت د جنگ څخه بیکاره کیږي چې په یو ځای کې سوله راشي. صحیح ده چې جنگ د دوی وظیفه ده اما جنگ خوښیږي نه. جنگ خود مجبوریت نه نظامي توپک داخلي او د جنگ میدان ته ځان اچي. نظامیانو په افغانستان کې ډېر کار کړی دی. د افغانستان د اردو جوړول بیرته د افغانستان د پولیسو جوړول د امنیتي ځواکونو جوړول اما دلته مسله د ملکی ادارو څخه خرابه ده. ملکی ادارې کې خارجي ملکی ادارې دي که د افغانستان خپل دولتي ملکی ادارې دي دوی همیشه د افغانستان د نظامیانو یا د امریکایي یا د ائتلاف ځواکونو د نظامیانو هغه لاسته راوړنې چې دوی راوړي وي هغه ونه شوی کولای چې حفظی کی. زه به داسې درته وایم چې دوی په اعظمي شکل سره کوشش کړی چې د افغانستان د کلتور او د افغانستان د امناتو نظام خبر منظمې کلتوري زده کړې کوي د ژبې په ارتباط باندې د کلتور په ارتباط باندې د مذهبي ارزښتونو په ارتباط باندې.
ترنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبري خبرونه د واشنگټن ناوړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خبریالان ته وویل چې دغه هیواد ژمنه کوي چې د شمالي کوریا په خلاف به اقتصادي بندیزونه تر هغه پورې لګیدلی وي تر څو چې دغه هیواد غیر اتمی شوی نه وي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال سټیفن میلر په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې نه د مخه چې روسیې د شمالي کوریا په خلاف د اقتصادي بندیزونو په باره کې راغوښتي وه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی خبریالانو ته وویلې په داسې حال کې چې پیونګ یانګ تقریبا په یو کال کې اتومي یا د بالستیک توغندیو ازمایښتونه نه دي کړي دا د رژیم په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره کافي نه و. حالی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We've done a lot. The president and Kim have had a summit. They're talking about having another one at the first of the year. Secretary Pompeo has been
Mung dir sekri de jamhur rais aw Kim yawali gonda kadiwa doi de we bali gonda pa barak khabari kawi de bahrana wichar wazir Pompeo de kal pa sar ke chuzal shimali Korea ta safar kadiw mung nizami tadwiqat wadrawli de zakano mung tar wasa pore dir sekri de aw mung nagwalu daga iqtisadi bandi zuna lari ku zaka دوی لا تر اوسه داسې څه نه دي کړي چې هغه د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو تضمین وکړي. حالی ویل احتمال لري د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپو او د شمالي کوریا د لوړ رتبه مامور ترمنځ فسخه شوو خبرو تقسیم اوقات به بیا جوړ شي او دا تر اوسه توقع لري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بل کال په سر کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ آن سره ملاقات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی خبریالانو ته وویل شمالي کوریا د غیر اتمی کېدو په باره کې کافي پرمختګ نه دی کړی چې هغه د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو تضمین وکړي. د دې ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې د برخې اخستل نه د مخه دا تفسیری وکړلې چې روسي رابللې وه په دغه موضوع باندې خبرې وکړي. حالی بیا وایي
If you look at the resolutions and the way they were set up, was they specifically dealt with the threat of peace and security by weapons of mass destruction.
که پریکړه ته نظر واچول شي او دوی داسې ترتیب شوی په خاصه توګه د هغه غوښ سره چل چلن کوي چې د عامه تباهي وسلو او بالستک توغندۍ مخامخ کړي دي. دغه غوښ لا تر اوسه په خپل ځای دی. دوی لا تر اوسه خپل مرکزونه لري. دوی لا تر اوسه مفتشانو ته اجازه نه ورکوي ورشي اتمی مرکز یا د بالستک توغندۍ مرکز تفتیش کړي. او تر څو پورې چې دغه کار روان وي نو موږ ته پکار ده چې په خپل موقف ودرېږو. حالی زیاته کړه واشنگتن ماسکو په دې ګیر کړه چې غوښتل یې له شمالي کوریا نه اقتصادي بندیزونه لرې کړي او په دغه غونډه باندې د روسیې د داسې کوشش په حیث اعتراض وکړو چې غواړي د پیونګ یانګ سره روابط قوي
کړي. او اوس هم درنډونکو یو تاریخي مطلب لرو. د نومبر ومه د روسیې او چین په شمول د نړۍ د کمونیزم د ملي قربانیانو د ملي ورځې په توګه ولمانځل شو. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورټ ته.
په 1911 میلادي یا 1296 هجري شمسي کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د بلشویک د خونړي انقلاب په تعقیب د کمونیزم نه د دفاع او د ټولنې د اشراف او سرمایدار طبقې د محو کولو په غرض او د مارکسیزم لینینزم د انټرنیشنل ناسیونالیزم د استبدادي مفکورې د راجولو په خاطر په استلال سره د انسانانو د عیرولو او چمتو کولو په نوم لسل ملیون نه زیات بې ګناه خلک په ډېره بې دردۍ او بې رحمۍ په ګولکونو او د شاقه کارونو په کمپونو کې له غورځولو وروسته وژل شو. کمونیزم یا مارکسیزم اصلا داسې یوه سیاسي مفکوره ده چې د ټولنې عامو خلکو ته د کار او کور په نوم لغم درد او کړاو نه سیوا بل څه نه راوړي. ساينټیفیک سوشالیزم چې د مارکسیزم لینینزم یو نه بیلیدونکې برخه ده بنیادي مقصد یې داو چې په اجتماعي او ډله ییزه توګه د شاقه کارونو په وسیله د عامو انسانانو ذهن او فطرت بدل کړي. کمونیزم له لویدیز کپیټالیزم سره د ژورې دښمنۍ په وجه کوشش وکړ چې بشري تمدن او انساني تاریخ له سره تعریف کړي. په دې مناسبت سپینې ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو بیان خپور کړی دی. ټرمپ ویلی دی چې موږ په روسیه کې د بلشویکانو له بری وروسته د کمونیزم د استبدادي او ظالمانه ایډیالوژۍ ناوړه اثرات په سترګو لیدل. هر هغه څوک چې د واکمنې ډلې د مخالفت شک پرې راته د دولت د دښمن ټاپه پرې وهل کېده او د ژوند له بنیادي حق نه به محرومېده. د بلیک بک اف کمیونیزم یا د کمیونیزم د تور کتاب په نوم د یو معتبر کتاب چې په انګریزي ژبه په 1928 هجري شمسي کال کې چاپ شوی دی یوازې په چین کې د ماو زیډنګ په مشرۍ د کمیونیزم له بری وروسته له 15 میلیون نه زیات چینایان د شاقه کارونو په کمپونو کې وژل شوي وو. د پخواني شوروي اتحاد مشر ستالین په یوکرین کې قصدي قانت راوست چې په نتیجه کې 12 میلیونه یوکرینیان د لګې لامل مړ شو. د ستالین په دور کې له 200,000 نه زیات خلک د ګریټ ټیرر یا غټ دهشت په وخت چې د 1915 نه تر 1918 هجري شمسي کال پورې دوام وکړ وژل شو. اکثریت یې د روسیې زمینداره طبقه وه او یا دا چې د بلشویکانو سیاسي مخالفانو. د دې مضمون دوهمه برخه به سبا سهار دا وخت واورئ.
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کړی دی چې حکومت د پامه غورځولې دي. دوی په حکومت انتقاد کوي چې په دې ولسوالۍ کې یې پرمختیایي پروژې نه دي ترسره کړي. نور تفصیل د امریکا غا غشنارو د خبريال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
جمیل امینی د لوګر د خروار ولسوالۍ وسیدونکو دی. هغه وایي چې په تیر اول سکلونو کې په دغه ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې نه دي ترسره شوي او که یو شمیر شوي هم دی بیرته له منځه تللې دي. د جمیل امینی په وینا په خروار ولسوالۍ کې د پرمختیایي پروژو د نه ترسره کېد ښکاره غټ لامل دا دی چې د غلطه د وسلوالو طالبانو حضور ډیر دی او دولت نشي کولی پرمختیایي پروژې تطبیق کړي.
هر ولایت ته د افغانستان کار شوی د خو پیلن خوروار ولسوالۍ ته کار د شوی هغه کې د ماری په برخه کې د روغتیا په برخه کې وي خپل خوروار خلک له زیات ستونزو سره مخ دي هلته شبکه نسته سرک نسته ولسوالۍ په یو داسې محیط کې پرته ده چې خوروار ټول ځینې خلاص دی د کوټې په یو سر کې چې پرته ی ولسوالۍ یو کته خلاصه ده
لوګر ولایت شپږ ولسوالۍ لري خوروار څرخ او برک برک د لوګر هغه ولسوالۍ دي چې وسلوال طالبان پکې زیات فعال دي له همدې کبله د دغو ولسوالیو پر زیاته خاوره حکومت تسلط نه لري روغتیا کرهڼه مالداري معارف سړکونه او ځینې نور هغه سکتورونه بلل کیږي چې په یادو شویو ولسوالیو کې ورته ډیره کمه او یا هیڅ توجه نه ده شوې خلک وایي چې له همدې کبله ډیرې ستونزې ګالي
غوښتنه مل دولت ته دا چې هلته باید د سروې وکړي هلته آیاتان ولیږي چې دا سروې کې چې هلته وضعیت څنګه ده لیسو کې خلک څنګه دي درس وایي هلته کله استادان بیخي راځي نو په استادانو باندې هلته مخالفین هغه کوي حاضري هغه اخلي د اوس خوروار ته نوی مدیر ټاکل شوی حاضریان سرختو ته راوړل کیږي چې باید حاضري امزاسي
د خوروار او د ځینو نورو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې خپل ستونزې ډېر ځله له حکومتي چارواکو سره شریکې کړې هم دي خو د حل لپاره یې نه په ولایتي کچه اقدام شوی او نه یې هم کابل غږ اورېدلی په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل د سرخ او برکې برک ولسوالۍ تر څنګ د خوروار وضعیت تر هغه ډیر د اندېښنې وړ بولي کوم یې چې په اړه راپورونه ورکول کیږي
دا په دې معنی نه ده چې یوازې دولت ملامت ده بلکې د خوروار داخلي زعما او مشران او خپل د خوروار طالبان هم په دې کې ملامتي لري چې ټول افغانستان کې جګړه ده په ټول افغانستان کې مخالف او موافق سره په ټول افغانستان کې حکومت او طالب سره اما دومره بدبختي چې په خوروار کې ده چې ټولو خدماتونه محروم دي ټولو هغه معیشتي د ژوندۍ د سہولتونو نه محروم دي
په ورته وخت کې د لوګر ولی محمد انوري ساغزي هم د خوروار ولسوالۍ ستونزې د اندېښنې وړو بللې خو وی ویل چې د ستونزو د حل په خاطر د کابل د توجه راجلبولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي د څېړونکو په نظر د ټولو سیمو لپاره متوازن انکشاف په پام کې نه نیول د دې لامل ګرځي چې دولتي حاکمیت کمزوری کیږي او خلک له حکومت نه فاصله نیسي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
او دا هم درنډونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړۍ د لسګونو مشرانو سره د روانې اونۍ په پای کې فرانسې ته لاړ شي چې د لومړي نړیوال جنگ د اوربند د موافقې د سلیمي کالیزې په لمانځلو کې برخه واخلي د دغه موافقې له مخې لومړی نړیوال جنگ پای ته ورسید پام وکړئ راپور ده
فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د جنگ د وخت د جنگي ډګرونو د لیدلو په ترڅ کې دغه وچته د وسنۍ مخامخ شوو غاخونو په باره کې خبرداري ورکړه او د فرانسې راډیو ته ویلي اروپا باید خپل پوز ولري
Nous nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie, China, même des États-Unis d'Amérique
and even the United States.
موږ ته پکار ده چې له چین، روسیه او حتی له امریکا نه خپل ځانونه وژغورو. د فرانسې چارواکو وویل د امریکا سره په روابطو به د منځنۍ دورې انتخابات تاثیر ونه کړي چې د جمهور رئیس ترامپ جمهوري غوښتونکي ګوند د نمایندګانو په مجلس باندې کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا جمهور رئیس به د شنبې په ورځ د مکرون سره خبرې وکړي دا څرګندانه ده چې دغه اوازې به رښتیا شي د ترامپ او د روسي انډول ولادیمیر پوتین ترمنځ غونډه وشي ترامپ وروسته بلووډ ته ولاړ شي دا یو له ډیرو سختو جنګونو له ډګرونو یو ډګر و چې د جنگ په وخت کې امریکایي عسکر پکې جنګېدلی وو یو زرو اته سوه یولس امریکایي عسکر پکې په داسې وخت کې ووژل شلو چې په الماني پوستو باندې حملې کولې اکثره دغه جنگ تن په تن و د څه باندې درو هفتو جنگ نه وروسته امریکایي عسکرو د 1918 کال د جون په شپږویشتمه نیټه بلووډ سیمه ونیوله فرانسوی تاریخ پوه جین میشل استیک انوای
When they were confronted, as we'll see, by intense enemy fire, instead of ducking, instead of retreating, which by the time of the war would have been
دوی د دشمن د سختو ډزو سره مخامخ شول د پټې دوه پزه پر شاتک پزه چې د جنگ په وخت کې د عسکرو عادي رویاده او د توپخانی باړونو ته انتظار استه چې دوی ته تسلی ورکړي د جنگ په پای کې وسلو شپاله زر امریکایي عسکر د اروپا په دفاع کې وژل شو د سلو کالو نه وروسته د اوقیانوس اطلس نه په اخوا روابط ترنګلی شوي دي مګر ایتلاف دوام لري د میوس ارګون د امریکایي پوځ د هدرې مشر بروس مالون انوای
Relations between these powers
they're not always easy, and there are reasons for that. But when you get out here, where the people in these villages
remember... او د دې لپاره دلیلونه شته دی. کله چې یو څوک دلته راشي نو خلک په کلو کې د امریکا د عسکرو ډیر احترام کوي. روما ګنی ته نږدې له 1413 ډوله موزیم کې د مقدمې جبهې د عسکرو د ژوند انځورونه لیدل کیږي او د جنگ له میدانونو نه په زرګونو اقلام لاسته راغلي دي او له هغو نه کار اخیستلی کیږي.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. خو د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.